د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سکال د تیر کال د همدې مودې په پرتله د هیواد په عوایدو کې شپږ دېرش فیصده زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې مالی وزارت د تیر کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 250 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وې، خو سکال یې 70 میلیارد افغانۍ له بېلابېلو عایداتي سرچینو څخه راټولې کړې دي.
سکال زموږ د عوایدو ګراف خوشبختانه تر پروسه کال لوړ خدل شوی. که چیرې هغه سلنه یا فیصدي وکتل سي، نو موږ د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله شاوخوا شپږ دېرش سلنه زیاتوالی لرو.
ښاغلي رحیم زی د عوایدو د زیاتېدو علت په ګمرکونو کې له فساد سره مبارزه او بنیادي اصلاحات یاد کړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني مسؤلین وایي چې یو شمېر افغان سوداګر غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغې خوني ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورنډ کرښې په هغې غاړه کې د شاوخوا 250 وړو لویو او متوسطو شرکتونو مسؤلین غواړي چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې پانګونه وکړي. نوموړی وایي چې دغه سوداګر د پاکستان په پېښور، بلوچستان او کوټه کې دي او د ناسم چلند له امله غواړي خپل فعالیتونه هلته ودروي. ښاغلي پسرلی افغان حکومت څخه وغوښتل سو افغان سوداګرو ته په خپله خاوره کې د پانګونې زمینه برابره کړي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجۍ بوره 1450 افغانۍ، یو درې نیمانۍ بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 8 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 15 افغانۍ. او د شزاده سرای د صرفانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 45 پوله، او زر پاکستاني کلدار 448 افغانۍ.
یا د ژوند شتمنی
السلام علیکم دوستانو، زه ناجیه سپیل خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ساسي هر کله کوم. نن په خبرونه کې د هډوکو ماتیدل یا کسر پړه خبرې کوو. د هډوکو ماتیدل یو جدي ستونزه ده چې ډیری کسان د بیلابیلو لاملونو له امله ورسره مخ کیږي. روختي کارپوهان وایي د هډوکو کسر یا ماتیدل هغه وخت رامنځته کیږي چې په هډوکو باندې د هغه له توان زیات فشار راشي. خبرونه ځنګړی شوی هم دې موضوع ته په سټډیو کې د وزیر محمد اکبر خان روختون د هډوکو د سانګي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحب سیب بکتاش لمسره ملمدای چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاسوي.
مننه، سلامت سیدم، خپل سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ټول محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب بکتاش نه خپل پوښتنه مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0995215 بل شمیره ده 0922215. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي. همدارنګه کولای شئ چې د افغان بي سیم د 0913 شمیرې نه هم خپل پیغامونه موږ ته واستوي او که کومه پوښتنه لري د موضوع اړوند ډاکټر صاحب تاسو ځواب کړي. ډاکټر صاحب بکتاش، د خبرونې په سر کې موږ موضوع د هډوکو ماتیدل یا کسر پاړه ده او کله دغه موضوع پاړه د عواملو پاړه یو سره نه واچوي چې څنګه د هډوکو کسر رامنځته کیږي.
بله، د هډوکې هر هډوکې په خپل اندازه باندې ځان ته یو خپل مقاومت لري چې په داغې د توان کا هر کله زیات فشار پې باندې راشي نو کسر ورته را پیدا کیږي. نو د کسرو یا د ماتېدو وجه ډېرې دي. خب په مجموع کې کسرونه یو د تراوماګانو یا د ضربو د وجې نه دی، چې د تر ټولو لوی عمل دی. د دنه بغیر بل کسرونه یو رقم پاتولوژیک کسرونه دی یا مرضی کسرونه دی چې په هغه کې خپل د هډوکي یو قسمت په مرض باندې اخته وي یا په کې تومور وي یا چرکی شوی وي منتن شوی وي. د دې شیانو د وجې نه هغه هډوکی روغ هډوکی نه دی. نو په هغه منطقه کې دی د ضعف یوه نقطه لري چې هغه ځای په ډیر کم فشار باندې په کسر باندې مواجه کېدلی شي او هډوکی ماتیږي. بل علت دوامدار او متکرر ضربه د هډوکي په یو قسمت باندې دا هم د هډوکي د ماتېدو لامل ګرځېدلی شي چې دا کسر یا ماتوالی ډیر وخت د پښې په هډوکو کې دی او دا ډیرې وخت په اسکرانو کې چې مارش کیږي ډیر او یا په نوره نړۍ کې کومې انجونې هغه چې نساوي کوي ډیر وخت د دو په پښو کې هغه کې د متکرر ضربو د وجې نه هم کسر رامنځته کیدلی شي چې په مجموع کې یعنی یو تراوماګانې چې دفتن ډول باندې یا د لوېدو د وجې نه یا د ترافیکي حادثو د وجې نه دا او یا بلې چې مرضی دي یا پاتولوژیک فریکچرونه دي چې هغه هم ویلو او بلې دا چې د ټیک یا خستګي والا کسونه وي چې په دوامدار ډول باندې د اډوکی په قسمت باندې فشار رامنځته کیږي او د اډوکی د کسر سبب ګرځي. د ماته
ډیره مننه دوستانو. بیا به هم تاسو ته یادونه وکړو چې په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روختون د هډوکو د سانګي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحسیب بکتاش لمن سره مل مدای او خبرونه زنګړی شوی د هډوکو کسر ته. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړي. کامران له هلمند نه پلیکا کې دی. مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم ورور خی ستاسو خدای کلاری ده.
والا خیرت تاسو دوار ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
بار سلام از چې کله منځ کوم په دا غزنګنو کې متکار اجازه وځي چې ډاکټر صاحب نن دا فکر نه
سو کله نه
تقریبا 50 کله نه
وزن د څنګه ده؟
وزن می تقریبا 50 کیلوګرام ده.
ها یعنی برابر ده. د څومره وخت کې چې دا مشکل درته پیدا کی؟
یاره تقریبا دا 2-3 کال کی.
ها هر وخت دغه سویا
و
چې موږ هم د
څنګه نو کې متکرر صحیح صحیح او کامران خان مننه موږ سره په خبرونه کې پاتې شئ. نو حتمان د پښتنه به ډاکټر صاحب جواب کې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
د خپل زنګنو کې ډیر سخت مانونه دي چې د ولاړېدو یا په د ناستې په وخت کې او یا د ګرځېدو یا قدم وهلو په وخت کې دا ټول ساختمانونه لیګامنتونه دي پلونه دي نور ساختمانونه دي چې منس کوړه وي هغه لکه جمپینګو غوندي دي. نو دا ټول په مجموع کې وظیفه اجرا کوي. خب دا ترقاره د زنګانو په سوې لاتو باندې کېدل شي یو په هغه کسانو کې چې عمرونه ډیر وي د سلويختو 15-50 سنه وزن هم ډیر وی نو هغه کې د زنګانو د سولیدو د واجنه چې دا غاډو کې مفصلی ساته یو د بل سره سولیږي او بیا د لګیدو په صورت کې دا غږ کوي او درد کوي او د ترخاره ورسره وی. نو یو خو هغه عمل یو بل د ضرور د چو ویلو. نو البته هغه ساختمانونه چې دنه په زنګنو کې د غلک متحرک دي یو تعداد نو دغه د د متحرکوالي په هر شخص کې فرق کوي. نو دا ځکه زما خپل هم دغه مشکل لکه ضرور مشکل نه دی. البته دا یو طبيعي شاید چې اس مشکل آینده د پاره نور ته جوړي چې په د منس په وخت وسن په ودریدو کې او یا بیرته چې سړی ورخته کیږي په دغه وخت کې د زنګنو یو غږ چې امر خپل ساختمان چې د دواړو اډوکو ترمنځ د خپل اصلي ځای ته په ځای کیږي نو دا غږ د دواجن نه دی او دا د آینده لپاره هیڅ نقص ورته نه جوړي دا کوم مشکل نه دی.
بلې ډاکټر صاحب بکتاش دلته د افغان بیسم د 93 شمیرې نه هم ډیر اوریدونکو خپل سوالونه لګلي. یو اوریدونکو احسان د کندهار نه لیکلی چې د هډوکو د کسر اراز البته د عواملو په اړه تاسو معلومات ورکړل او خدا چې په څو ډولونو دي په دې اړه هم پوښتنه کړې چې تاسو د ډولونو په اړه هم معلومات ورکړي چې کسرونه په څو ډولونو باندې وشل کیږي.
ډیر ښه. کسرونه د تقسیم بندي په حساب ډیر تصنیف بندي ویلري د هر شي له نظره. مثلا کسرونه اول په مجموع کې د خپل اډوکې د باندنی محیط سره د ارتباط د وجې نه په دوه رقمه دی، چې یوې خلاص کسرونه دي، یوې تړلي کسرونه دي. چې تړلي کسرو کې پوستکی هر څه سم وي جوړ وي، خو اډوکی دننه په غوښو کې مات وي. او یا بل ډول چې ما ولې اوپن ولې خلاص کسرونه ولې په هغه اډوکې د پوستکي نه راوتلي وي، دا یو ډول. بل د کسر د یا د اډوکې د ماتېدو د زید شکل د وجې نه، چې دا مستعرس ډول باندې مات شوی دی، که کوږ مات شوی دی، که تاو شوی دی، که پارچهیی دی، که یو پارچه والا دی، مثلا ډیرو پارچو والا دی، د دو د هغې نه د تصنیف بندي او هغه یې سره فرق قیدار شي له نظره. خو مهم یې د عامو خلکو دپاره دا د تړلي او د خلاص کسر مسله ده، چې تړلي خو یې دننه په اډوکې کې وي، هغه اډوکې مات وي او دننه په غوښه کې وي، پوستکی روغ وي. خو په اوپن کې چې کله اډوکې راوتلي وي، نو په دغه صورت کې که شفاخانه چې نږدې نه وي، نو د ده په باره کې به زه وروسته هم وغږېږم. خو اوس هم چې دغه ځای که په خاورو یا خټو باندې چې باندې شوی، هغه باید ومینځل شي او په پاکه ټوټه تاو کړل شي، به شفاخانې ته انتقال.
ډېره مننه. د هډوکو ماتېدل یا کسر موږ د خپرونې موضوع ده. عزت الله له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ، که کومه پوښتنه لري مهرباني.
ډاکټر صاحب، څنګه پوښتنه مې چې زما پښه تقریبا لسو نو لس کال کېږي، مثال طور ټول خوشحوی د ورته ټولېږي نه، نو دا کېدای شي امکان لري د دې راټولېدو، مثال دغه امکان لري.
زنګون د نقد کېږي؟
بلې. و بلې.
او څومره وخت کېږي چې دا داسې شوی ده؟ معلومات درکم.
من نکول دوی تصمیر بنیو کرد.
یو غټ مشکل د ډیرور نه، بلکې د ډیرو مریضانو د چې د پخو د اډوکو د ماتېدو نه وروسته زنګون ورسره نقد کیږي. او یا دا مشکل دوه لامل لري. یو دا چې کسر یا مغمات ځای دننه په مفصل کې وي. که په مفصل کې وي، هغه کله کله دا مشکل ورته پیدا کیږي چې هغه اډوکې به ډېر ټوټي ټوټي وي، مفصلي سطح به ډېر خراب وي. خو هغه د جوش نه وروسته بیا دا مشکل ورته پیدا کیږي. او یا دا چې هماغه اوله کې تصمیم نیول کیږي چې د مفصل قلف شي. خو لوی لامل یې د مریضانو تعقیب ته نه راتګ دی ډاکټر صاحبانو ته. کله چې د زنګون ښکته اډوکې چې ټیبیا ورته وایي، یا قصبه دامت ماتیږي، یا د هغې نه پورته اډوکې چې فیمور دی یا فغس عربي نوم دی، دا اډوکې دا دورونه اډوکې دا دواړه چې هر کله ماتیږي، نو د عملیات نه یا بغیر د عملیات نه پس دا پخه د یو نیم میاشت دوه میاشت د پاره په ګچو کې پاتې کیږي. یعنی مفصل پورته او مفصل او لاندې خپله د قدم مفصل، او یا لږ تر لږه د زنګون مفصل به ورسره وي چې دا په ګچو کې د یو نیم یا دوه میاشتو د پاره بې حرکته پاتې کیږي. نو که دغه مریضان د اول نه ښه صحیح تعقیب شي، ډاکټر صاحبانو ته منظم مراجعه ولري، چې یو میاشت یا یو نیم میاشت پس د کسر او یا د عملیات نه زنګون ورته خلاصیږي، دوی به بیا فیزیوتراپي کور کې ورکوي یا به یو فیزیوتراپي سینټر ته معرفي کیږي، چې د فیزیوتراپي نه پس د دې پښې حرکات بیرته سمیږي، بیا به په پښه باندې وزن نه چي او یا به کلا چي. دا مسله ته ډاکټر صاحبان وروسته وایي. خو کله چې دغه پخه اول نه ښه تعقیب نه شي او وخت پرې تیر شي، راځو د ورور سوال ته، چې ده ویل چې زما نه کاله یا لس کاله کېږي چې زنګون نه قد کیږي. نو د زنګون د قد کېدو دپاره یو تعداد عضلات دي چې د زنګون نه پورته او د زنګون نه ښکته موقعیت لري. نو دغه عضلات که د درې کالو یا څلورو کالو یا دوه کالو پورې زنګون قد نه شي، په دې معنا چې دغه عضلاتو کار نه ده کړی په دومره وخت کې. نو هر عضله چې کار نه کوي د دوه کال دپاره یا درې کالو دپاره، هغه عضله به زموږ په حساب اټروفي کوي. یعنی هغه به کوچنی کیږي، وړکی کیږي، ویلې کیږي، به اوبه کیږي، به یعنی په خپل اصلي حالت چې د هغه توان لري چې په ښه قد کې اوسېده کې، نو هغه توان بیا نور نه لري. نو د دې وجې نه د ورور پښه باندې چې تقریبا اته کاله یا نهه کاله تیر شوی دی، که دا د زنګون قد کېده یې مشکل شکل نه لري هغه په عملیات باندې بیرته کیږي چې قط شي سیده شي ولې هغه عضلات چې بیا دغه وظیفه اجرا کړي چې دا پښه بیا ټولوي او بیا یې بیرته هغه کوي هغه عضلات اوسکار پریښی دی او متاسفانه ډېر وخت پرې باندې تېر دی
بلې ګوهري له فاریاب نه مهرباني وکړئ دغه ډېر منتظر هم پاتې
شو وعلیکم السلام
وعلیکم السلام مهرباني
او گوهری خبر کون ده پاریم نه داکتر سا محترم زما دا دری کالا کیگی چه دا چه پخ پا چه دا کنه درد کهی چه مزل وکم او بیا دا شی چه وی دا غنده شی نو دا بیا مزل سم نسپر که دلی کار وکم مطلب داری بیا درد مطلب دا شی چه لکه موش پشتانه ورطا دسی وای که رگی غویم چوک ورطا وای چوک ورطا رگی نسا ورطا وای چوک ورطا چی شی دا دیم دا اردوکی نه مطلق کپته چې دی د دې ګردی اردوکی نه د کولاټی د ګردی اردوکی نه ونې ست بیا تر د بجلی کی پوری دا ځای چې ټول برابر د سیمړه غوندې سی پوسو ده خبره
بالکل 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 او زه به په دې باره کې تاسو معلومات درک
خمن کو گوہرینا ڈاکٹر صاحب تاسو مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه هواس
د پخې دردونه بله د پخې دردونه د ورانو د زنګنو یا د زنګنو نخکته زیو پوري د هر یو د لپاره مختلف لاملونه دي چې هر در یو لامل د وجه نه یو ځای درد کې خپل اراز ولایبل لري او د ورور ډیر خو ویلو خپل اراز مکمل په ټلیفون کې وویل هغه دا چې دوی وایي چې هغه درد چې د ګردینه خکته دورانو د شاله طرف نه راځي او د زنګون خکته پورې راځي ان تر ګوتو پورې او دا چې د لارې په ګرځېدو باندې ادا چې قدم وهي د سره مشکل زیاتېږي او د پسند کې ویده کېږي پخه یا یو قسمت د ګوتې یا ټولې ګوتې یا هغه چې دی مجبور کېږي چې یو دمه ونیسي دا دغه خپله دغه عرض دا یو معلوم عرض دی سیاتیک د اعصاب د فشار د لاندې کېدو دی یعنی دا چې د ده دغه د غټ د رګ اعصاب چې کوم دی هغه د ملا نه راښکته کېږي او پښو ته راځي چې عام خلک ورته رګ نسا وایي چې د ورور هم وویلو نو هغه په یو قسمت کې دا د فشار لاندې دی چې همې حرکي قسمتونه مشکل لري او همې حسي بخشونه خپل هغه بې حسي او هغه شان خي نو دا مسله مهمه ده چې د لامل معلوم شي چې دا په کوم ځای کې کپ ملا کې دی او یا د ملا نه د باندې په کوم ځای کې دا د فشار لاندې دی چې دا په فزیکی معاینه او په د ایم آر آی په معاینه باندې چې دا د ملا کې کیږي هغه کې به دغه سب معلوم شي کوم ځای کې د فشار لاندې دی نو کدا فشار دا خپل سب لګ د فشار لاندې او په فزیوتراپی او حرکات باندې د برطرف کیدو چانس ولو خو ډاکټر صاحبان به ورته وایي چې فیزیوتراپی باندې به ښه شي او که نه ولو نو بیا عملیات غوښتلو نو په هغه صورت کې به بیا د ډیسک کوم قسمت چې د هغه نیولی دی رګ د فشار لاندې نیولی دی هغه باید بیا د عملیات په واسطه ایسه شي خو په مجموع کې دی باید په کاږه ملا باندې کار ونه کړي درون وزن د دوه کیلو درې کیلو نه اوچت نه کړي او څو پورې چې مشکل نه وي حل شوی ډېره نه ګرځي
بلې په دې هیله چې د دغه ورور پوښتنه ځواب شوې وي تغیر ورکے راضی منگاؤں رسیدوں پہ
بیماری
لاسونا سنگا
گولی
او صحیح شو زبا دی بارا که معلومات درک
من نکو لدوی میره بانی
درور ویلو چه ورمیگی خوگیگی او آغا سرای اوگی و لاسونه دی آغو تم دردون رخ کتا کی گرازی نو دا د عصبي رګونو د مشکل د وجه نه کېدلی شي چې دغه عصبي رګونه موږ پوهیږو چې عمومي کیبل یې په حساب د عامو خلکو په اصطلاح دا په نخا کې دی دا د غاړې د مورونه دغسې شروع دی د مغزو نه سر نه راښکته کېږي ملا ته نو دا د غاړې په قسمت کې هم دلته د ده رشتې راوځي او اوږو ته د دواړو اوږو ترمنځ د شاله طرفه د اولیزي کې او د اوږې ته لاسو ته دغه ځای ته راښکته کېږي. کوم کسان چې درانده کارونه کوي او یا ډېر وخت یې سر ښکته نیولی وي او مصروف یې په کار باندې نو دغه لاملونه د ده باعث کېږي چې یو رګ د غاړې چې د دغې لاس ته او یا دواړو لاسو ته راغلی دی دا د فشار لاندې ونیسي او د دردو سبب شي چې دا تداوي لري. ورور ته زما توصیه دا ده چې سر په خوده دوایي دې نه خوري ځکه چې هغه سر په خوده دوایي صرف د درد دوایي دي سو پورې چې دوایي شته هغه درد به ښه وي او چې دوایي خلاصیږي بیرته هماغه دردونه دي. نو دا باید اصلي لامل د ده پیدا شي او په فیزیوتراپي او په احتیاطو باندې دا بیرته د ضرور مشکل حل کی.
روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اوري توخی صاحب له زابل نه مهرباني وکړئ. توخی صاحب
مننه ټول مخکې ته او محترم ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو ته خپل مینې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مهرباني اورو منګه ساسي خاط
محترم ډاکټر صاحب زخمی دا پوښتنه ده چې یو انسان په ورځ یا په څلوېښت ساعته کې څومره کیلومتره یا څو باید وګرځي چې دا بیا د هډوکو لپاره ګټه لري او یو انسان چې بدیږي آیا دا پر کلکه ځمکه باندې بدیدن پر قط باندې ښه ده پر نالي باندې ښه ده او پر کوم اړخ باندې سړی پرېږدي یعنې د ستونې ستا خو په سرات کې زموږ ممنوع د سیمه څخه پروت یم نه د شم محمد علی صلوات و سلام بد بللی ده او پر اړخ باندې او نور پر کلکه یا پر پاسته ځای باندې سړی پرېږدي
سمرا مزا لوکو یعنی پیادا و گرزو توخی صاحب تازه باید اول دا وایم چې کومو کسانو چې وزنونه ډیر دی نو د دې خلکو زیات ګرځېدا زنګنو ته مشکل پیدا کوي. د زیات ګرځېدا د وجې نه د زنګنو مفصلونه د دوه وزن زور نه لري او هغه زر سولیږي او مشکل ورته د اوستیوآرترایټس یا د زنګنو د سولیدو پیدا کیږي. دا یو بل دا چې د زنګون شاوخوا ته یو تعداد عضلات ارتکاز لري یعنی نښتې دي او د هماغه عضلاتو او د اړوکي ترمنځ واړه نور ساختمانونه دي چې برساګانې ورته وایي نو د دفتن ګرځېدو او یا د هغه کسانو چې وزنونه یې ډېر وي د هغو په زیاتو ګرځېدو د وجې نه دغه ساختمانونه التهابي کېږي چې برسایټس او تندنایټس چې بیا ډېر وخت استراحت ضرورت لري دا مشکل ور پیدا کوي. نو دغه خلک ک د وزن د کمیدا د پاره ګرځي دوی د اول باید رژیم ونیسي غذایی رژیم هغې نه پس به بیا دوی ورو ورو د ورځې یو شل دقیقه داسې که پیاده وګرځي ډېر مشکل نه ورته پیدا کیږي. خو هغه کسان چې وزنونه یې برابر دي نو دا په نورمال حالات باندې د ورځې که موږ وکولی شو چې لږ تر لږه یو ساعت پیاده وګرځو نو دا به ډیر ښه وي زموږ ټولو صحت لپاره. نو هغې نه اضافه هم که د چا وزن برابر وي او توان لري مشکل نه لري. دا یو بل د هر اړخ د سملاستېدو په حساب ځمکه او یا هغه توشکه چې داسې په عادي اندازه باندې نرم وي هغه صحیح دی. که ډیر پوست وي لکه سپنجي توشکې دا شیان دا د ملا د درد باعث کیږي. بل پاړخ سملاستېدا هم ښه دی او دا کوم هغه چې موږ تاسو په منځ کې دی چې وایي پخې اړخ سملاستېدا دا خپل سنت دی دا دا مشکل لري. خو یو مسله دا چې پغه کسانو کې کډنګ چې ډنګر دی او پکلا کزم کفیا وړه هر وخت سملی اما وړه ساختمان چې ما مخ کې ویل دا د اوروند پاسنی بخش په قسمت کې د غزي کې وډو کې په ډنګر کسانو کې دا ډیر واضح معلومیږي. نو دغه کلا کډو کې اما وړه ساختمان د اډو کې او د کلا کزم کې ترمس کبیا راځي بیا ورته مشکل پیدا کیږي. نو په دې لحاظ باندې په لک وخت په یوړخ او هغه نه بغیر د نورمال خوب هیڅ مشکل نه لري.
بله عبد الله خان اړیکه هم مخلو ل زابل نه اړیکه نیولې مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
دا اکثر سات وختونه پښتنه دا د ملا مې ډېره خوښ دي چې سار وخت را چې کوم بيخي داسې تکلیف یې ومنله دا پښتنې کوم درد کوي او چې داسې یو پنځه دي کې داسې ودرې زموږ ملا مې درد کوي ډېره ټینګ داسې په مانې نه ستاس کوم.
او وزن هم څنګه دی ډېر دی کم؟
وزن هم بس اوه پنځه سات اته پنځه کیلو ده.
ها او دا درد یوازې په ملا کې دی که په خوت هم راښکته کیږي؟
و دا ملا کې مې درد دی بس دا ملا خاص دا نری ملا مې درد دی دا د خنو له سره پورته
سوکلانی سوکلانی
یس خاله یم ساوخه
سوکلای سکار کوي وظیفه د چي
ولا خو وظیفه مې هم معلم یم هم بزګر یم زواره غالي خو
ها 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 ډیر ښه ډیر ښه مرام صاحب زو د برکت تاسو معلومات درک
میره باندې وکړه ډاکټر صاحب.
د ملا دردونه کوم مشکل چې معلم صاحب ویل مونږ ته دا او په ځوانانو کې چې عمرونه یې د دیرشو کالو شاوخوا ته وي او داسې کوم درون وزن شی اوچت کړی نه دا کله کله خوږیږي دا خپله د ملا د عضلاتو مشکل وي. یعنی خپل ملا کې د ملا درد یو دی د عصب د وجې نه دی هلته واړه مفصلونه دي د هغو له وجې نه وي د غوښو یا د عضلات چې شاوخوا ته دي د دو د وجې نه وي او ځینې نور دردونه دي چې د نس نه ور انتقالیږي د تراجع دردونه وایي چې دا د مشکل مثلا په مثانه کې وي انتقال کیږي املا ته یا مثلا پر رحم کې وي په زنانو کې انتقال کیږي املا ته یا په پښتورګو کې وي انتقال کیږي املا ته. نو دا مشکل د معلم صاحب زما په نظر دا ده چې د کله کله که درون کار کوي یا درون وزن اوچتوي هغې سره به د درد زیاتیږي. زما توصیه ورته دا ده چې دای د درانده وزنونه نه اوچتوي په کږه ملا دې کار نه کوي او ډیره د نه کینی په چوکې یا په هغه یا د ګرځي په اندازه او یا د سملي ځان دې واچوي. نو په استراحت سره او د درد د ګولیو په خوړلو سره چې البته دو ډیپټی ډاکټر صاحبان وګوري یا وارې چې که ضرورت ورته وي چې اکسرې ورته واخلي چې په هغه کې د عضلاتو د شخوال یا سپزم علایم هم په کې اکسرې کې لیدل کیږي نو هغې نه پس به بیا معلم صاحب ته دوایي ورکړي او دا انشاءالله قابل تشویش نه دی ښه کیږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو د خبرونې لومړی نیمایي هم همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي خو له خبرونو وروسته بیا هم د خبرونې دویمه برخه دوام لري. یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د هډوکو ماتېدل یا کسر په اړه خبرې کوو او په سټډیو کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې متخصص ډاکټر صاحب عبدالحسیب بکتاش له موږ سره ملتیا کوي او ستاسو پوښتنې به بیا هم ځوابوي. که تاسو سره د هډوکو د کسر پاړه کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ مستقیمن له ډاکټر صاحب بکتاش نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ او دارنګه کولای شئ چې د افغان بي سیم د 1313 شمیرې له لارې هم خپل پوښتنې کوم پیغامونه چې لرئ وایستوئ او موږ به له ډاکټر صاحب سره شریکو. خو یوه یادونه کوو چې اکثره پوښتنې تکراري پوښتنې دي هیله دا ده چې کومې پوښتنې چې ځواب شوي هغه بیا تاسو مه تکراروئ. نو